لیکم هغه څه چې ما ډیره زړه تنګي کوي، ما ډیره ځوروي، هغه کله ناکله په شعر کې لیکم. خو هغه څه چې زه غواړم ابراز یې کړم، زه غواړم نور پرې وپوهوم، هغه ما ته نثر ده. زه غواړم یو مقاله ولیکم، یو حقیقت چا ته معلوم کړم چې دوی پرې نه پوهېږي، چې دا ښه لاره ده، دا بده لاره ده. هغه ورته په ثبوت رسوم په یوه لیکنه کې، ورته وایم چې ته کومه یوه انتخابوي. نو زما لپاره اسانه خو دواړه نه دي، خو مفیده یا ګټور راته نثر ده، او د ټولنې د اصلاح لپاره هم نثر ضرور بولم. په ادبیاتو کې معیار یوازې کیفیت ده، یوازې خطوب ده، یوازې غوروالی ده، نه دا چې موږ پاړې وشمیرو یا موږ کتابونه وشمیرو چې ګویا فلان کاکا څومره اثر لري. نو مهمه دا ده چې فلان کاکا څومره ښه لیکلي، یو اثر لري ښه لیکلی ده، شل اثر لري ښه نه دي لیکلي. نو دا خبره ډېره زیاته ضرور ده.
نو ډېره زیاته مننه کوم لیمه جانې، استاد الله بریاو په هیله، او په پای کې به ستاسو یو ښکلی یو ښایسته نظم ستاسو په خپله ژبه واورو اوریدونکو سره.
ډیره زیاته مننه، خدای دې وکړي چې زما خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلې. او نو تاسو ته به یو شعر ووایم، ډیر لنډ شعر ده. دا شعر ما لیکلی ده، خو هیله منه یم چې داسې هېڅکله هم نه وي، او له رسم له رواجو نه موږ راووځو، او د پرمختګ او د مدنیت او د ترقۍ پر لور باندې قدم کیدو. زما خیال مې د دنګو غرو شاهین دی، افسوس پر دې چې وزر ماته پروت دی، یو خوا جګړې بل خوا رواج سپلې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولی.
شتمن بودا او ځیرک انجلۍ. یو شتمن خو بې رحمه بودا، په یوه بزګر باندې پیسې وي. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته، خوشاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل اوس چې پیسې نشي راکولی، مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم، او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بودا چې د دوی په ورختایي باندې ډاډه شو، وی ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو آسانه لاره هم وینم. کله انجلۍ له ما سره واده کوي، زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بودا ځمکې ته چې د نخودو د دانو همره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو، لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بودا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټی راوباسي، کتو راووت لما سره دی واده وکړي او زبا په بدل کې پور معاف کړم. کس پین راووت نه ور باندې عریضه کوم، نه یې واده ته مجبورم. کله چې بوډا ګټي راوچتول، د نجلۍ ور پام شوی وو چې دواړه تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني، ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندي کړي. که د بوډا خبره مني، معلومه ده چې شرط به بودا گتی، او که د بودا چلو تگیز فی نوی بیا هم خبر ورنیگی. جلی خف فکر وکر او بیا بودا تا وویل سامه ده، لکه چوری به یو گتی را و بسم، هر چه چی په نصیب گوه ها خبر را بیخشی. ده بودا سترگی لخوشالهی و زلیدی، وی ویل آفرین و خیارین جلی چې پلار دی له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړي ته لاس وغځوه، یو ګاټی راوویست، خوله یې موچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. وی ویل وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټي پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټی کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټه کڅوړی ته چولې وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي، مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وو او له تا سره واده ته به غاړه ږدم. خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي، مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بودایا د ردولو لاره نه لرله. جلی دویم ګټی له کڅوړې راویست چې تور وو، او بودا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور وو. کلچی استاد د مرگ په بستر پروت و، شاګردان یې له کټه راته وو چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی وو او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یو شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډیر څه زده کړل او په ډیرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وي چې د استاد ډیرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل، ډیرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
بدن می وچ لکه رباب دی، زړه می شاباز دی، اندیښنی پرې غوامه. رباب افغانی موسیقی آله ده چې معمولا د توت د ونې له لرګي رغیږي. سینه، تاج او کاسه یې د بدنې مهمې برخې دي. درې لوی او له شپاړسو تر اتلسو واړه تارونه لري. افغان سازیانو پخوا د موسیقی دا آله بشپړه نه بلله. د دوی په وینا پردې کمې وي او په لویو آرکسترونو کې غږول ممکن نه و. خو اوسني سازیان وایي چې رباب بدل او بشپړ شوی دی. نویو رباب سازانو یې پردې ور ډېرې کړې دي. اوس یې په لویو او وړو آرکسترونو کې غږولی شو. زموږ همکار نورګل شفق له یو ځوان رباب غږونکي سره مرکه کړې ده. واورو چې په څومره وخت کې رباب یادولی شو.
ډاکټر محمد یوسف شور، اول خو سلام، ستړی مشه.
وعلیکم سلام، تاسو ته هم خراغلاست وایم.
خوشاله سه شور صاحب، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې یا په ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې ځوانان د خپل مسلکونو ترڅنګ که څوک ډاکټر دی، انجینر دی یا بل مسلک کې دی، یو شوق هم روزي. تاسو د رباب شوق کله نه شروع کړی دی او په همدې نیت مو شروع چې خپل مسلک سره یو شوق هم روزي؟
دا چې د رباب زده کړه یا د رباب غغول یا دی غواهل ما ډیر د کوچنیتوب نه یا کوچنیوالی نه شروع کړی. مسلک ما د دین ډیر ورسته شروع کړی، یعنی زه په هغه عمر کې، یعنی 12 14 یا 13 کلنۍ نه ورسته ما رباب غغول یا وهل شروع کړی. نو په هغه وخت کې چې زمونږ ټولنه هم داسې ده، په دې اړه ما بیخي فکر کړی نه و چې ما نو په اخر کې څه جوړیږي او زما مسلک څه وي. نو مسلک ډیر ورسته راغلی.
نو څنګه مخ کې نه ولې دغه یو شوق پیدا شو؟ التم کوم څه وو، څوک ملیدل، چانه دغه الهام اخیسته؟
دا خود سیده چې پښتني ټولنه دا رباب زمونږ د پښتني ټولنې کلچر دی، زمونږ د کلچر برخه ده. په پښتني وجرو کې ډیرو کې هر وخت رباب غغول کیږي، یلته مثلا مجلسونه کیږي. نو پام دی وجه مونږ د خپل مشرانو سره یا د نور ځوانانو سره تلو په ډیرو کې وکینستو، وخت په وخت به مونږ د رباب مجلسونه اوریدل، په یو کې به برخه اخیسته. زمونږ په کور کې په خپل ازما والد صاحب، هغه هم ډاکټر دی، نو هغه هم د رباب شوق کولو. نو په هغه وجه چې په کور کې موجود و، نو بیا به دغه په نه موجودیت کې کله به هغه په کور کې نه و، نو ما به هغه راخسته او ورو ورو به مې په غزان مشغوله و. چې بالاخره د وخت په تیریدو سره زه په دې وتوانېدم چې په رباب کې یوه نیمه نغمه زده کړم.
Thank you. ما یو وخت غوښتل چې شپېلۍ زده کړم، یو څه مې بیا زدم کړه. نو هغه چلې داسې و چې ما به راډیو ځان سره لګولې وه، په راډیو کې به چې کومه سندره ما به غوښتل په شپېلۍ کې هماغسې ووایم ورسره. تاسې داسې کومې لارې چارې ځان سره سنجولې وې یا مو کارولې چې زده یې کړه؟ به
یوه لاره خو هماغه وه چې په وجرو کې یا په درو کې مونږ کوم مجلسونه اورېده، نو هماغه سندرې، هماغه زمزمې یا هماغه نغمې به مونږ پریکټیس کولې د ورځې مهال یا د شپې. او ورسره څنګه کې په رادیو کې به چې کومه سندره اورېده، او یا ځنه استادانو مثلا همایون سخی دغه بعضې نغمې وې چې هغه پیدا کېدې د سي ډي په شکل، د کیسټې په شکل، نو هغه ما راوړې، هغه به مې غږولې او دغه سره یو ځای ما خپل لباب عیاراوه او د هماغه ساز سره به مې یو ځای هغه پریکټیس کوه. نو ورو ورو مې همداسې زده کړه.
تاسو ویل چې دغه د رباب شوق مخکې وو او مسلک وروسته، نو کله چې د پوهنتون وخت کې وای یا د لیسې وخت کې وای، نو خو تر هغه به تاسې معلومه خبره ده چې ډېر ښه به مو زده کړی وو. بیا نو عموما څنګه ځایونو کې مرباب وه، پوهنتونونو کې ځینې پروګرامونه وي یا په لیسو کې، خصوصا د ازادۍ ورځ وي یا بله دغسې کومو پروګرامونو کې مو ګډون کوو؟
بالکل، په پوهنتون کې مثلا د فراغت غونډې کې د پیغو کې به د رباب ځنه نغمو تم ځای ورکړی وو. همداسې په لیلیه کې ملګري راټولېدو، کومه د رخصتي شپه به چې وه تر ناوخته پورې به په رباب هم ځانونه مشغولول. په ډله کې داسې ملګري مو چې یو چا به هارمونیا غږوله مثلا، یو چا به منګی غږولی شو، همداسې ما یا کوم بل ملګري به رباب غږولی شو، نو همداسې به هم ځانونه مشغولول او شپه به هم تېرول هغه د مسافرۍ شپې.
ښه، اوس عموما کومه سندره ځان سره تاسې په رباب کې غږوئ چې هغه راته وغږوه؟
په رباب کې عموما هغه سندرې کومې چې حماسي سندرې وي، مثلا ملي ترانې وي یا د وطن په اړه چا کوم څه ویلي وي.
ښه، اوس به یوه ملي ترانه واورو، تاسې به یې وغږوئ؟
بالکل، وا به ورو.
ډیره ښایسته وه. عموما چې کله د یو چا یو هنر زده وي، که هغه نقاشي وي، که هغه دغسې د موسیقۍ یو آله وي، نور خلک داسې یو ډیر د مینې په نظر ورته ګوري، یو ډول غواړي چې هغه سره آشنایي پیدا کړي، یو ډول غواړي چې هغه ته ځان نږدې کړي. دغسې په خپله د پوهنتون په وخت کې یا داسې ملګرو نه مو څومره مینه لیدلې ده چې تاسې دغه هنر ګوري، هغوی څه وایي تاسو په اړه؟
زه چې څومره فکر کوم، زما د ملګرو د ملګرتیا یوه وجه دا هم کېدای شي چې زما سره دا د رباب مات ګوټ کوم هنر چې را سره دی، په همدې وجه به دوی اکثره وخت راتله مثلا زمونږ کوټې ته په لیلیا کې، هر وخت به را سره کېناسته او دوی به هر وخت غوښتنه هم دغه وه چې مطلب هغو سره مونږ رباب ورته وغږو. یا به چې دوی مثلا کومې پاټۍ ته تلل، یا به چېرته په چکر تلو، نو هر پاټۍ کې یا په هر چکر کې به مطلب زه له ځان سره ملګری کولم او اوس مې هم ملګری کوي. همدا وجه ده چې د همدې رباب په وجه مات خلک ډیره مینه را کوي او زه د دوی نه ډیره مننه هم کوم.
ښه، ډیر ښه. کله داسې شوي دي چې فرزن یو پروګرام کې تاسې رباب وهی او یو داسې ملګری مو دی چې هغه نه دی خبر چې تاسې دغسې یو هنر هم زده، هغه ډیر حیران شوی وي او بیا وروسته درته ویلي چې زه خو نه هم خبر چې داسې کوم کمال هم تاسې لرئ؟ کله دغسې کوم څه شوي؟
دغسې خو اکثره وخت کېږي، مثلا یو ځای ته څوک کوم نوی ملګری مونږ سره مخ کېږي، هغه د دې نه نوی خبر چې زه رباب هم غږوم، نو حتمي ده چې هغه حیرانېږي.
یعنی کوم څه مې یاد نه دي چې داسې کوم ملګری مو یاد وي او هغه داسې حیران شوی وي؟
همدا ته یې کنه چې دا اوس
ښه زم یم یو پکې، او ما فکر نه کوم چې تاسې به دومره ښه غږوئ. ښه، تاسې کله کله ورسره وایې یم یو نیمه سندره هم وایې، دا اوس به یوه واورو چې تاسې په زړه شعر وي او تاسې ورسره زمزمه هم کوي.
ولې نه، خو په شوقي ډول کله کله مثلا هغه سندرې د ځینې استادانو مثلا د هارون باچا سندرې، کرن خان، ناشناس او داسې ځینې نور استادان دي چې دغو سندرې زه وخت په وخت اورم، بیا یادوم او له ځان سره یې زمزمه کوم. چې اوس به زه د غنی خان یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
سمه ده، اورو. ډیره کولی تاسو ویل غږموم هم دغه څه هسته ده. یو پښتنه چې ما سره پیدا شو زه کله کله په یوټیوب کې چې ګرځم یا په فیسبوک کې چې ګرځم ځینې ځوانان چې هغه یو هنر لري نو دغه په اړه خلک خبروي یا فرزندغه د تاسو رباب وغږو. زه فکر نه کوم چې تاسو به کومه ویډیو خبره کړې وي یا به دغه غږ د چیرته ثبت کړې وي بیا به یا یوټیوب کې خپرو یا فیسبوک کې. ولی دغه څه نه کوي
داسې دا چې مخکې د کلچر خبره یاد شوه دلته د پښتنو کلچر چې دا ډیر تنگ او لند مسائل هم لري. مثلا یو څوک چې موسیقي غږوي یا کوم هنر لري هغه ته دوی داسې خې نه بولي یا په سپک سترګ ورته ګوري. نو همدا وجه ده چې ما ته په کور کې اجازه نه راکوي چې زه دې دا خپل ویډیوګانې یا خپل صوتونه خپاره کړم. او زه په خپل په دې سوچ یم چې زما دا ویډیوګانې یا زما غږ یا د رباب نغمې د دې جوګانه دي چې هغه د خپرې شي یا د خلک واوري یا دومره معیاري ماته نه ښکاري.
یعنی فکر کوي چې تاسو چې کله په خپل ځان باوري شي زه خو در باندې باوري یم چې اوس می واوري ده. یعنی کله چې په ځان باوري شوي بیا به پورته کې فیسبوک او یوټیوب ته.
بالکل هغه وخت را ورسېد چې زه په دې باوري شم چې یاره دا اوس یو څوک اورېدلی شي یا د دې جوګا دي چې څوک واوري. نو ولې نه ضرور به خبروم او ضرور به فیسبوک او یوټیوب او نورو سوشل میډیا چې کومې ویب سایټونه دي یا پاڼې دي په غو کې خبرې کی.
ښا نو مونږ هم د اماغې ورځې په هیله یو ډیر مننه خوشاله سه
لتا سونه هم ډیر مننه.
نو کافر دې شم قبیله ته مزړه درځي نو کافر دې شم نو کافر دې شم نو کافر دې شم نو کافر دې شم کبه مشون کې ساغړېږي نو کافر دې شم نو کافر دې شم نو کافر دې شم نو کافر دې شم
په دې وروستو کلونو کې لیکوالو د ماشوم ادبیاتو ته څه ناڅه توجه وکړه. ځینې آثار ولیکل سول او یو شمېر وژباړل سول. خو لا هم د داسې آثارو کمی دی چې ماشومانو دې ماشومانو ته لیکلي وي. اغلی نعیمه غنی چې له څو کلونو راهیسې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کوي وایي د کیسې لیکل باید په ښوونځیو کې دود شي. د اغلی نعیمې سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلی غنی پدې څو کلونو کې زه چې ګورم تاسو د ماشومانو لپاره یا کیسې لیکي او یا یو څور تجربه یا بوختي استي
ته ماشومان لپاره زما کار زما شخصي علاقه هم وا او یو تر دې ډیره هدا ما چې کله ادبیات ترغل مومل د چې یو لوی تشمګ لرو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه علاقه او څه د مسولیت احساس او چې دې خاطر غلم د ماشوم لپاره فکر کوم په ادبیاتو کې کار شوی دا کوم وای چې نه اس کار نه شوی دا بس هم خبر نه وی خو لکه څومره چې اړینه ده هغه مر کار نه دی شوی او بیا کار شوایم دا تر ماشومه پورې رسیدلی فکر کوم په دې کې خان شته د ماشوم تاغه شي چې لیکل شوی دی غنه دی ور رسیدلی زموږ اکثره ماشومان د کتاب له مطالعه څخه ډیر لري پاتې دی بیا کتاب چې هغه کې ماشوم لپاره کیسه وی او یا هم تفریحي مسایل وی خو به خیم په نشټ کې شمیرل کې یا مو هیڅ کلم ماشوم ته د شاین فکر کوم د اضافي شاین دی ولې هغه تا واخلو
د خاورو خپيري د دې کتاب په اساس کې راته وایست چې دا کتاب مو څه دی کیسې دي نور معلومات دي تفریحي مسایل دي د څرخ مې کتاب
د خور خپيري د ماشومان لپاره د کیسو کتاب دی چې په دې کې 15 کیسې راغلي دي البته د ماشومان لپاره چې په ونج کې شامل وي د ماشومان لپاره یعنی لاغونه کوچنی ماشومان لپاره فکر کوم لکه چې په بابا درنه و سی کې واغې په پونه شي دا یو کلمخ کې د چاپ لپاره آماده او لپاره مرغ شي تصویر چې په کتاب چاپولو کې موږ لازم نستون سره مخ یو د مال استون سره بیا ما وخت چې دا کتاب داس چاپ شي چې هر کیسې سره په بیل بلانز او سګیش د ماشوم سره په هوی کې مرسته وکړي خو لا پته مرغه کارمنه شو او د کتاب لکه هم دا سوچ لکه د لویان لپاره چاپ شوی پرته لانزور چاپ شو خو نه کومه چې د دې چاپ شوی دی او زه خوشاله کیږم کدا ماشومان ته ور ورسول شي په دې کې اکثره د کیسه ته ځای ورکړ شوی دی چې لکه تربیتی جنبلري
د ماشومان لپاره د کیسو یو ډول یا د معلوماتو یو ډول د سیټ ماشومان ته لیکي تاسو چې په دې برخه کې کار کوی موږ داسې تجربه هم لرو داسې بیلګې هم لرو چې ماشومانو ته لیکلي
داسې بیلګې هم موږ لرو زیاتره په ښوونځیو کې ځنې مسې داسې پروګرامونه په مخ وړي چې راشي ماشومانو څخه دغه توای چې تاسو لنډه کیسه ولیکئ ځای ځای د کار شوی ده یا هم ځنې د ښوونځي لیکوالان انجن شته دي دوی درې چې پیژنم ماشومان ډیر زیات تلیواله دي خو ما وویل لکه مخکې مې چې وویل چې ماشوم ادبیات تومره توجه نه کوي په ښوونځیو کې موږ د کیسه لیکل کوم سیستم نه لرو یعنی چې ماشوم ته دا وایي چې تاسو کیسه ولیکئ او یا هم یو برخه د پروګرام د درسي وسیګي نو ماشومان که علاقه مندم دي دې برخه کې کار نه دی تر اوسه پوره شوی چې ماشوم خپل په خپل ژبه کیسه وایي ځنې تیته پر کار نه شوی دي چې هغه کیس کله دې ځای نه شینی ولای چې ماشوم ادبیات هغه ته شدې ډک کړی
په دې کې چاپی اثر هم لرو داسې
ولا داسې اثر سره نه نه متوجه شوی نه ورته مخ شوی په دریج به کې ما لیدلې د پښتو ژبه کې نه مرسته
هغه لیدنی تاسو یو عمر تجربه وکړه د ماشومانو د کیسو په برخه کې څه فکر کوئ ماشومانو ته چې کوم کیسې لیکل کی کوم داسې مهم ټکی دی چې لیکوال باید په نظر کې ونیسي او کیسه ولیکي
د ماشوم د کیسې لیکل یا د ماشوم د ادبیات په اړه کارتونه تجربه ولري بیا هم تجربه ورته کومه ده ځکه چې ماشومان بیل خواص لري او ماشوم د یو کیسه ډیره زیات خوښوي بل ماشوم د کیسې پلور بخي ورکوري نه یو ماشوم د کیسې کرکټر ته توجه کوي یو ماشوم د غي انزورونو ته ګوري او یو ماشوم هم د چې په کیسه کې خپل ځان لټوي خپل ځان پکې پیدا کړي هغه کیسه ولې کنه بخي ولینا خو زه فکر کوم په ټولو کې چې شته ډیره زیات توجه وکړ دا چې ماشوم ته یو ځانګړی تخیل ورکړل شي ماشوم یعنی کله کیسال ولی دغه تخیل راو پرول شي خپل لمشم څخه نرمن جوړیږي یعنی غبی خپل کولای شي چې ځنته یو خیالي نړۍ ولري زما اکثرا په کیسو کې چې زما لویا هغه څه شي چې زه غواړم چې مراته کې ملمړی داده چې ماشوم ته تخیل ورکړم دوه هم داده چې هغه ته یو دیوخه نصيحت او یا دیو خل اهل لري یعنی لار خوونه وکړم دا دوه شان ته خپل کیسو کې لپاره پاملر نه کوم
تاسو د میرمن بهیر غلی توپ لري حالت نور میرمن مستدی چې ماشومانو ته کیسې ولیکي یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار وکړي
مروان بهیر کې یو ځای ما او یو هم کلا زدران فکر کوم ماشومان لپاره یو کتاب راجوړلای وو بل داس چا سره زنه مخشوي چې ماشوم لپاره کار وکړي او یو هم مرمن انا هیتا روحي د چاغوی په جرمني کې ژوند کوي یعنی مرمن بهیر سره دمراړي کنه لري خو خو هم د ماشوم لپاره ډیر زیات کار کړای دا د ماشوم د روزنې په کلام ځنې لیکنې او مقالې لري او په ماشوم ادبیاتو کې هم کیسې لیکي او ماشومان ته هغه په دې برخه کې کار کړی
کورمدان کې دای سي د خو د خاپيري یو لاند کیسه مراتول ولې یا ادي عقل یو برخه راتول ولې
او دا هم د خاور خاپيري د کیسه یو کوچنی برخه ټول خپيره یو پیوغه غوایل او داس وشول لدی سره خوري خپيره هم شاته وکتل او ګلانی پریوتی ولیدل هغه هم حیران شو چې داس پکښول د ګلان نازک او روغه هغه ټول ځان ته متوجه کړي ګلان د زاره په ډول وایل له خاور خپيره هله کوو چې لدی زاینه دینه جی که خاور نه وي نو موږ ژوند نشو کولای خاور خو زموږ د ژوند لپاره لکرنګونه او لکشبنام ضروری ده خاور خپيره چې دا ولیدل نو په خوشحالي بیرته راستنه شو خویندوی هم په خندا ورته وویل خوري راځه موږ هر یو بیل ارزښت لرو خدای هر څوک د یو کار لپاره پیدا کړی دی اوس خو ته هم خپل ارزښت پوښوي موږ کسره یو ځای او وسو نو یو رنگین باغ ورانه جوړ شي
د ماشومانو په کیسو کې اکثر وخت موږ وینو چې دیوی خپيري تاسو نور څه د مو په خونه یو نکلونو کې دي د دینه استفاده څه ګټه لري
د ماشومانو په کیسو کې دیو د خپيري راول دلته از مو په نظر دی ګټه لري لومړی ګټه دا ده چې ماشوم ته د تخیل پراختیا ورکوي ماشوم دا فکر کوي چې یوازې دغه موجودات چې موږ یې وینو دا نشته داسې یو نړۍ ډېره لویه ده او هر څه پکې شونی دي او بل دا چې هغوی ته دا وړتیا ورکوي چې هر څه کولی شي چې یو څه وکړي د ماشوم دپاره دا ډېره مهمه ده هغه فکر کوي چې ونه هم غږېدلی شي ونه هم احساس لري یا مثلا بوټي هم ځان ته یو دنیا لري یا هم تیږې هم شاید په خپل منځونو کې سره ژوند ولري که ماشوم ته داسې تخیل ورکړل شي یا په کیسو کې راوړل شي دا شیان نو د ماشوم د تخیل دنیا پراخیږي او کله چې د ماشوم تخیل پراخوي او دغه فکر هم همداسې ورسره پراخیږي هغه په ناممکناتو فکر کوي او دغه ته د کشف او د تجربې نوې لاره پرانیستل کیږي او کله که ماشوم موږ په زاویو باندې رقید کړو ورته وایي چې دا داسې نه کیږي او دا هیڅ امکان نه لري دا نشته دا نشته د ماشوم تخیل به هم داسې وچ راشي او هغه به هیڅکله هم له دې دنیا څخه پراخ تصور ونه شي کړلی دغه شیان چې یاد دیو شي یا خپيري شي او یا هم د مړو شیان غږول شول ماشوم ته دا تخیل ورکوي چې هغه له هر څه نه یو څه وغواړي د هر څه په باره کې فکر وکړي او د هر څه په وړتیا باندې باور ولري
ډیره مننه علاوه له دې نور کوم ټکی دي چې د ماشومانو لپاره کیسه لیکوال باید په پام کې وساتي
نور لیکوالانو لپاره خو په څن شو مایله خو خپل چې کوم شان تدیر فکر کوم تخیل د لپاره زړه کار کوم چې ماشوم کې تخیل باید ووسیږي دوه هم هغه قوانين چې موږ غواړو چې ماشوم ته وروخایو هغه په کیسه کې راول شي دا به د ماشوم لپاره ډیر ښه ووسیږي مثلا موږ له ماشوم څخه غواړو چې په د مشرانو د وړاندې اغه بل غږ باندې ونه غږیږي دا کوم اغه په کیسه کې دا سره وړو چې فلانی چې پلار ولید نو په مهربان او پاره لهجه یې پلار سره خبرې شروع کړې تلته ماشوم د غېڅخه یو اولګو اخلي هغه لغ شخصیت څخه د کیسې او کوم ماشوم ته د نصیحت په توګه دا خبرې وکړل شي ماشوم باندې څخه غېز نه کوي او ماشوم فکر کوي چې دا په ما باندې منل کیږي خو که په کیسه کې راول شي ماشوم فکر کوي چې دا د خو خلکو دا کار دی او هغه د خپل ژوند دی عادتونه یو برخه ګرځوي
کورمدان ډېر زیات مننه
Gracias.